The Washington DC na The Voice of America diva radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه ده نن د ګولرز کال 2013 د اگست میاشتې شلمانی ته ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سحر شپږ بجې کابل کې د سحر پنځه نیمې دي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د اگست 19 نیټه ده او د شپې 9 بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساته سارنه خبری خبرونه کې درته زما وحش چلی لستړی مشوایم او اول ستاسو پام راګرځو ما د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته امریکا او پاکستان د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا د لوی اختر په موقع په افغانستان کې د دریو میاشتو لپاره اعلان شوی مشروط اوربند هرکلی کړی
د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د اتوار په ورځ خپور شوی یو بیان کې ویل شوی پاکستان د افغانستان حکومت لخوا د لوی اختر په مهال اعلان شوی مشروط اوربند هرکلی کوي بیان زیاتی پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره کېدونکو ټولو هڅو ملاتړ کوي
د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان په خپل لومړی وینا کې قام ته ویلي د ملک کمزوري اقتصاد ښه کولو په خاطر به پراخ اصلاحات د کرپشن ختمولو او حکومتي خرچو د کمولو لپاره کوي
سوګند پورته کولو یو ورځ وروستو خپل وینا کې ژمنه وکړه چې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې ائتلافي حکومت به د ملکی اقتصاد ښه کولو او خارجي قرضو د راکمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي
د هندوستان کیراله ریاست کې د موسمي بارانونو له امله راغلي سیلابونو په ډیر لوی کچې تباهي خوره کړې ده د وجلې شوو تنانو شمیر درې نیم سو نه اوړېدلې او د نور اضافي امکان دی قدرمنو اوریدونکو یو شمېر رپورټونه هم لرو چې تاسو ته وړاندې کوو خو اول ستاسو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته امریکا او پاکستان د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا تیره ورځ اعلان شوی د لوی اختر مشروط اوربند هرکلی کړی د امریکا د خارجه چارو دفتر لخوا خپور شوی یو بیان تر مخه د خارجه چارو سکرټر مایک پومپیو د صدر غنی لخوا اعلان شوی اوربند اعلان هرکلی کړی او زیاته کړی ده دغه اعلان د افغان ولس لخوا د سولې لپاره د پرله پسې هڅو یو ښکاره عمل دی د بیان تر مخه په افغانستان کې د وړوکي اختر په محل شوی اوربند ښکاره کړی افغان ولس په دغه هیواد کې روانه جګړه ختمېدل غواړي موږ تمه لرو یو بل اوربند به دغه هیواد د امنیت ته نور هم نږدې کړي د امریکا ترڅنګ پاکستان هم د افغان صدر لخوا د سولې مشروط اوربند هرکلی کړی د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د اتوار پر ورځ خپور شوی یو بیان کې ویل شوی پاکستان د افغانستان حکومت لخوا د لوی اختر په محل اعلان شوی مشروط اوربند هرکلی کوي بیان زیاتوي پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره کېدونکو ټولو هڅو ملاتړ کوي د افغانستان ولس د سولې حق لري د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان په خپل لومړی وینا کې قام ته ویلي د ملک کمزور اقتصاد ښه کول په خاطر به پراخ اصلاحات د کرپشن ختمولو او حکومتي خرچو کمولو لپاره کوي پنځه شپېته کلن د کرکټ پخوانی لوبغاړي او د ملک د یوې سیاسي پارټۍ مشر عمران خان د سوګند پورته کولو یوه ورځ وروستو خپل وینا کې ژمنه وکړه د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې به ائتلافي حکومت د ملکی اقتصاد ښه کولو او خارجي قرضو راکمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي دا وخت پاکستان باندې نږدې 95 بلیونه ډالرې خارجي قرضه ده د هندوستان په سویلي ریاست کیرالا کې راغلي سیلابونو له امله د وجلې شوو شمېره درې نیم سونه سیوا شوې ده او د اتوار پر ورځ هم د زرګونو په شمېر کې امدادي کارکوونکو په سیلاب ځپلي سیمو کې د ژوندي بچو کسانو لټون کو د سیلګرۍ لپاره مشهورې دې سیمې کې د ریکارډ موسمي بارانونو له امله په سیندونو او ډیمونو کې د اوبو کچه ډېره سیوا شوه چې له امله یې په لویه کچه سیلابونه راغلل د ټوله کونه زیات خلک د سیلابونو له کبله بې کوره شوي دي او اوس په امدادي کمپونو کې ژوند کوي چې له وجې د اوبو نه پیدا کېدونکې ناروغیو د خورېدو ویره سیوا شوې ده امدادي کارکوونکي ویره لري چې د وژلې شوو شمېره د زیاتېدو امکان دی ځکه چې دوی داسې سیمې هم ولیدل چېرته چې روغ کلي د اوبو لاندې راغلي دي او د امریکې د ځمکني علومو سروې ویلي دي د اتوار په ورځ د انډونیشیا په لمبوک جزیرې باندې یوه زوروره زلزله راغلې ده چې په ریکټر سکیل یې تیزوالی 6.9 میګنیچیوډ و دې نه یو څو ګنټې وړاندې هم په دې جزیرې باندې د 6.3 تیزوالی زلزله راغلې وه تر اوسه د مرګ جوبلې په اړه کوم رپورټونه نه دی راغلي، خو هنګامي حالاتو کې د مرستو ادارې ویلي چې په جزیره بجلی نشته، ګڼ شمیر کورونه او ودانۍ ړنګې شوي او د زلزلې ړقونه په ګاونډي بالی او سومباوا جزیرو کې هم محسوس کړی شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سارنی خبری خپرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو د ډیوا سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګری جوړېدلی شئ. زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو پته ده VOA ډیوا. امریکا او پاکستان د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا د لوی اختر په موقع په افغانستان کې د دریو میاشتو لپاره اعلان شوی مشروط اوربند هرکلی کړي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ تاسو ته شیبزاد باندې کوي.
د امریکا د خارجي چارو دفتر لخوا خپور شوی یو بیان تر مخه د خارجي چارو سیکرټر مایک پمپیو د صدر غنی لخوا اعلان شوی اوربند اعلان هرکلی کړي او زیاته کړي دا دغه اعلان د افغان ولس لخوا د سولې لپاره د پرله پسې هڅو یو ښکارا عمل دی. د بیان تر مخه په افغانستان کې د وړو کې اختر په محل شوی اوربند ښکارا کړي، افغان ولس په دغه هیواد کې روانه جګړه ختمول غواړي او موږ تمه لرو یو بل اوربند به دغه هیواد امنیت ته نور هم نږدې کړي. بیان زیاتوي امریکا او ملګري هیوادونه د افغان حکومت او افغان ولس لخوا د سولې لپاره دغه هڅو پوره پوره مرسته کوي او په طالبانو غږ کوو چې دوی هم دغه اوربند ته ځواب وایي. بیان زیاتی امریکا او زمونږ ملګری هیوادونه هیله لري چې افغان ولس به دا ځل د لوی اختر خوشحالۍ به د سیرو او خطر په امن کې ولمانځي. په بیان کې ښاغلی پمپیو ویلي امریکا د صدر اشرف غنی د طالبانو سره د سولې خبرو اترو ملاتړ کوي، موږ دې ته تیار یو چې په دغه خبرو اترو کې هر قسمه مرسته وکړو او دغه ته حالات برابر کړو. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې هیڅ خنډ نشته. د امریکا ترڅنګ پاکستان هم د افغان صدر لخوا د سولې مشروط اوربند هرکلی کړی دی. د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د اتوار په ورځ پور شوی یو بیان کې ویل شوی پاکستان د افغانستان حکومت لخوا د لوی اختر په مهال اعلان شوی مشروط اوربند هرکلی کوي. بیان زیاتی پاکستان په افغانستان کې د سولې لپاره کېدونکو ټولو هڅو ملاتړ کوي او د افغانستان ولس د سولې حق لري. د پاکستان د خارجه دفتر لخوا خپور شوی بیان کې په طالبانو هم غږ شوی چې د لوی اختر په مهال دی اوربند اعلان کړي او تشدد دی پرېږدي چې د افغانستان ولس په پر امنه طریقه د لوی اختر خوشحالۍ ولمانځي. تیره ورځ د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د غازی امان الله خان په ماڼۍ کې د خپلواکۍ یو کم سلمي کلیزې د لمانځلو په ترڅ کې د طالبانو په وړاندې په مشروط ډول د اوربند اعلان کړی و. صدر غنی ویلي چې دغه اوربند به د ګل یا دوشنبه چې د عرفې په ورځ شروع کیږي او تر دریو میاشتو پورې به په دې شرط دوام ولري چې وسلوال طالبان هم اوربند اعلان او عملي کړي. ښاغلی غنی ویلي د دې لپاره چې هیوادوال لوی اختر په امن کې تیر کړي، یو ځل بیا سر له سبا دوشنبه چې د عرفې ورځ ده تر میلاد نبی پورې په دې شرط چې طالبان هم په دې مبارکو ورځو کې اوربند اعلان او عملي کړي. اوربند اعلانوم او د دې اوربند اعلانول په دې معنی دي چې اوربند دوړخیزوي او همدا راز د دې اوربند دوام د طالبانو په دریس پورې اړه لري. افغان صدر وایي چې د هیواد وګړو د بیلابیلو بنسټونو په ځانګړي توګه د دینی علماو د سیاسي مشرانو او همدا راز د سیاسي مشرانو د ګوندونو مدني ټولنو ځوانانو په څلور دېرش ولایتونو کې د سولې د عالي شورا د غړو سره د مشورې وروستو او د نړۍ دینی علماو غوښتنو ته په درناوي چې په هرمینو کې سره راغونډ شوي وو د اسلامي هیوادونو د سازمان او د هرمینو د خادم د سعودي عرب د پاچا او د افغانستان د علماو سرتاسري شورا او همدا راز د سولې عالي شورا د غوښتنو او وړاندیزونو ته په احترام سره د اوربند په تړاو پریکړه وکړه. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی ویلي اوربند موږ ته د پرمختګ د نوي فصل شروع کولو یو موقع راکوي. صدر اشرف غنی د وسلوالو طالبانو غوښتلي چې د رښتینې سولې او امن لپاره د ولس غوښتنه ومني، مذاکراتو ته حاضر شي، ځکه افغان حکومت د سولې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي او د ولس ارادې ته درناوی کوي.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا اوس امریکا ډیوا نیم ساته سره نه خبری خبرونه دا چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه پنی غدوام لري. د پاکستان نوې وزیر اعظم عمران خان په خپل سوګن پروتوکول یو دروستو خپل وینا کې ژمنه کړې چې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې به ائتلافي حکومت د ملک اقتصاد ښه کولو او خارجي قرضو راکمولو لپاره پوره مکمل او کوټلي ګامونه پورته کوي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان په خپل لومړۍ وینا کې قام ته ویلي چې د ملک کمزوري اقتصاد ښه کولو لپاره به فراخه اصلاحات د کرپشن ختمولو او حکومتي خرچو د کمولو لپاره کوي. 15 کلن د کرکټ پخوانی لوبغاړي او د ملک د یو سیاسي پارټي مشر د سوګن پروتوکولو یو ورځ وروسته خپل وینا کې ژمنه وکړه چې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې ائتلافي حکومت به د ملکي اقتصاد ښه کولو او خارجي قرضو د راکمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. دا وخت پاکستان باندې نږدې 95 ارب ډالره خارجي قرضه ده. دی وایي چې دا ډیره د شرم خبره ده چې وزیر اعظم په ماڼۍ کې 540 کسان کار کوي، اتیا پکې موټرې دي چې پکې 33 بولیټ پروف دي. دی زیاتوي چې دلته هیلیکاپټرې او واړه جازونه هم دي. هغلی خان وایي چې دی به ځان ته 2 کسان او 2 موټرې ساتي. ټولې به بولۍ ته د خرڅ لپاره لیږي او د دغې نه ترلاسه کیدونکې پیسې به د ملک خزانې ته لیږي. دی وایي چې خپله به په اسلام آباد کې د وزیر اعظم ماڼۍ کې دننه یو وړوکي کور کې ژوند کوي او پاتې کور به د نړیوال معیار برابر د تحقیق لپاره یونیورسټۍ ته ورکوي. عمران خان ویلي چې په اقتصاد او انتظامیه کې دا لوی بدلونونه د ملک حکومتي نظام کې بهتري راوستلو لپاره او د 10 کروڑ خلکو ملک یو اسلامي فلاحي ریاست جوړولو لپاره مقصد دی، چرته چې د انصاف او برابرۍ په اصولو کار کیږي. دی وایي چې د دې نظام سره به غربت وخلي کورنۍ یو ښه تعلیم صحت او نور اسانتیاو ته رسائی ولري. دی وایي چې د متوازن خوراک د کمی سره زموږ بچي مخ دي. په دغه حالت کې د ماشوم را لویدلو سره دماغ هم ودنه کوي. د زیات اکړه چې پاکستان کې 2 کروڑ 80 لک نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د ملک نه بهر پاکستانیانو باندې غږ وکړ چې خپل پیسې په ملک کې په خوندي اکاونټونو کې په بانکونو کې کیږدي چې دا وخت د پاکستان کمزوري زر مبادله مضبوطه شي. دی وایي چې د ملک د ټیکس خراب او د کرپشن نه ډک نظام له وجې صرف 10 لک خلک په 10 کروڑ کې ټیکس ورکوي. د واشنگتن په منځنی ختیځ د سیړنې مرکز کې کارکوونکي عارف رفیق وایي چې د هاغلی عمران خان وینا د حکومت ډانچې سمولو لپاره سخته وه چې عام ولس ته د خیر ښېګړې ترقی او ورته د انصاف ورکولو لپاره ګامونه په تیزۍ سره واخلي. دی وایي حکومتي خرچې راکمولو سره به ټیکس ورکوونکي زیات شي، لکه یو عام کس به د حکومت کمو خرچو ته ګوري کوم چې د عام ولس په خاطر راکمې کړل شوي دي. خو دی وایي چې د دغسې ګامونو سره ادارتی اصلاحات هم ضروری دي چې پکې د ټیکس راجمع کولو اداره هم ده چې بیا د ټیکس نه ورکوونکو په ضد ګامونه واخلي. هغلی عمران خان د خپل حکومت خارجه پالیسۍ په حق لډیره مختصر خبره وکړه او وی ویل چې د تمام ګوندی ملکونو سره بخې اړیکې ساتي. د ویل چې د پرمختګ او پورته تلو لپاره او امنیت زیات پاکستان لپاره ضروری دی. د نوی وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف ګوند د جولای په 15 نیټه خپل حریف مسلم لیگ ته په انتخابونو کې ماتې ورکړه. د مسلم لیگ نون ګوند مشر میا نواز شریف د خارجي ګټو پټولو په تور د وزیر اعظم نه لری کړی شو. د کرپشن ضد عدالت 13 میاشت هغه ته د 10 کالو د بند سزا ورکړه. هغلی عمران خان او د هغه ګوند ډیره وخته احتجاجونه او مقدمې د میا نواز شریف پر ضد کولې چې بل اخر یې د واک نه لری کړ او جیل ته یې ولیږه. تحریک انصاف ګوند د کال 2014 انتخابونو کې کومه ګټه ترلاسه نه کړه، خو په خیبر پښتونخوا کې یې ائتلافي حکومت جوړ کړ. د خپل واک 15 کاله موده کې په صوبه کې 2 پولیسو او عامه کچه باندې اصلاحات وکړل چې پکې یې 15 لک غریبو خلکو ته د صحت په مد کې اسانتیاوې هم ورکړې. هغلی خان ماحولیاتي بدلون په خاطر په صوبه کې د 1 ارب بوټو لګولو کامیابه کمپاین هم وچلاوه. د جولای په 15 نیټه بیا د تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا صوبه کې انتخابونو کې کامیابی ترلاسه کړه.
د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارنه خبری خبرونه دا وخت واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري او وس وخت شوی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوونکې د زمغم همکار مختار خلیل.
نن د یورپ او د امریکې په ټولو اخبارونو کې د عمران خان د پاکستان د دویشتم وزیر اعظم جوړېدو په حق له مختلف قسمه تجزیاتي ریپورتونه او مضمونونه خواره شوي دي. په دې موضوع د امریکې د مشهور اخبار د واشنگتن پوسټ د ریپورت سرخی ده، عمران خان له د وزیر اعظم د عہدې د سوګند ورکولو سره پاکستان کې د یو نوی دور شروع شوی ده. د واشنگتن پوسټ نامتو خبریال پامیلا کانسټیبل کابل نه د رالیګري خپل ریپورت په شروع کې لیکلي دي چې د کرکټ پخوانی لوبغاړي عمران خان د سیاست میدان ته د راکوزیدو نه پس او د وزیر اعظم منصب ته د رارسیدو نه وړاندې په خپلو انتخابي مهمونو کې خلکو سره د یو داسې نوي پاکستان د جوړولو ډیر ناویات لوزونه کړي دي چې په هغه کې به د بډو رشوتونو په مکمله توګه نوغې وستې شي، خلکو له روزګارونه ورکولې شي او غریبو سره به مکمل انصاف کیږي. دا ټول لوزونه په خپل ځای، خدا هم یو حقیقت ته چې عمران خان ته دا وخت د ورځ په زیاتی خارجي قرضو او د نورو اقتصادي مسلو بلاګانو خلی وازی نیولی دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د سوګند پروتوکول په دستور کې د نورو ډیرو میلمنو نه علاوه د خپل کور ودانې بشرا مانی کا چې د سر نواخلې تر خپو پورې بورقه کې پټاوه او د عمران خان د هندوستان د کرکټ په خوانی ملګری نوجوت سنگ سیدو هم موجود وو. خاغلی سیدو د عمران د سوګند پروتوکول وروسته د پاکستان د فوستر لخکر جنرال باجوا ته ډیر په مینا ورترغاړه وته او مبارکي ورکا. د یوې درنې اخباري غونډې ته خپل وینا کې ویلي دي چې ما پاکستان ته د ځان سره د مینې او محبت پیغامونه راوړلی دي. د زیاته کچې عمران خان د زمونږ د ټولو سترګې دي. پامیلا کانسټیبل خپل رپورت کې نور لیکلی دي چې په ګرد پاکستان کې د انتخابي کامیابۍ باوجود عمران خان په بوټونو کې د ټګو ټورو کېدو خلاف مسلسل احتجاجونو سره مخ دی. د عمران خان مخالفین په خپلو احتجاجونو کې په اس کومي چغې وایي چې د پاکستان فوج د عمران خان د راوستو دپاره په بوټونو کې غټې درغلۍ کړي دي، خو عمران خان او فوز دا تورونه رد کړی دي. اخبار لیکي چې په ووټونو کې د غلا غلطو الزامونو کې د پخوانی وزیر اعظم د میانواز شریف جیل ته د لیږلو په وجه هم وزن پیدا شوی دی. مبصران وایي چې عمران خان په اقتصادي او مالی مدونو کې د مضبوطو فیصلو سختو حالاتو سره مخ دی، ځکه چې په دې لړ کې کدی د حالاتو مطابق فیصلې کوي نو دا به یقینا چې د ده په انتخابي مهم کې د یو اسلامي فلاحي مملکت د قائمولو د خپل کړي لوز پر ضد وي. د سرکاري خزانې د لوټ کوونکو او د ټیکس نه د ځان بچکونکو خلاف د سخت کار روایه په اعلان کولو کو عوام د عمران خان ملګری شوی دي، نو بل طرف ته د ملک طاقتوري او مضبوطی سټی دشمنان شوی هم دي. اخبار لیکي چې د پاکستان فوري مسله د خارجي قرضو او پادایګو کې د راپور ته توازن مسله ده. د چین د درنو قرضو د واپس کولو د نیټې پوره کېدو له سبب د پاکستان روپۍ ډېره راپریوتې ده او د عمران خان نوی حکومت به د مالی او اقتصادي تباهۍ نه د ځان بچ کولو لپاره ډېر زر عالمی مالیاتي پنګې ته د قرض خواست کوي، اگر که عمران خان به په دې سخت دلګیره وي، ځکه چې په قول د پاکستان پیپلز پارټۍ د یو سینیټر د مصطفی کوکر چې عمران خان دا ټینګه وینا کړي و چې دی به د خواست د کچکول په لاس کې د نیوو په ځای خودکشي زیاته خوښه کړي. پامیرا کانسټیبل لیکي چې عمران خان ته په ملک کې د بجلی د نشت نه علاوه د اسلامي جنگیالو ګوندونو پاکستان کې د موجودګۍ زړه مسله هم پرته ده، ځکه چې هم د دوی جنگیالو د لاسه پاکستان په نړیواله سطح یوازې شوی دی او هم د دوی د لاسه امریکې د پاکستان فوزي امداد بند کړی دی. عمران خان په دې لړ کې د افغانستان او افغانستان کې د امریکې د پالیسۍ په حق له متضاد بیانونه ورکړي دي. پامیلا کانسټیبل واشنگتن پوسټ کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې عمران خان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم په حیثیت خپل لومبي تقریر کې ویلي دي چې زموږ لومبي کار به د هغو خلکو سخت احتساب کول وي چا چې د ملک دولت لوټلی دی. د دا هم وویل چې یو فوجي ډیکټیټر هم زما روزنه او پالنه نه ده کړې، بلکې زه په خپل کوشش دې ځای ته را رسېدلی یم.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
وایس آف امریکا ډیبا نیم ساته ساره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. قدرمنو اوریدونکو، سو شیبو کې به بی بی شیرین پروګرام پیل شي. اشفاق مومند او وګما چالوان بنند پروګرام قربانی وي. تاسو کولی شئ چې د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ای ډیوا باندې دا پروګرام نیخ پنیغه وګورئ او پکې د فیسبوک تلاره برخه هم واخلئ. وړاندې کوو یو بل رپورټ. د انډونیشیا په لمبوک جزیره باندې د اتوار پر ورځ یو زورور زلزله راغلی چې په ریکټر سکیل تیزوالی 6.9 میګنیټیوډ و. تر اوسه د مرګ ژوبلې کوم رپورټونه نه دي راغلي. یاد دې وی چې یوازې دوه وړاندې هم په دې جزیره باندې راغلي زورور زلزلې کې د 2300 سیوا کسان وژل شوي وو. تفصیلي رپورټ پې کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د امریکا جیولوجیکل یا ځمکني علومو د سروې تر مخه د انډونیشیا په لمبوک ټاپو کې د اتوار یک شنبه په ورځ زلزله راغله چې لکه بلې مځکه هم بیا تر راغله. د سروې تر مخه دوه وړو کې زلزله دغه ټاپو کې رامنځته شوی چې یو 6.9 درجه او دویم 6.3 درجه و. په سمدستي توګه د دې دواړو زلزلو له وجې د ځاني او مالی زیان راپورونه نه دي راغلي. د اتوار د ورځې زلزلې ځای خلک د سیمې پرېږدو باندې مجبور کړل. که څه هم د زلزلې له وجې د مرګ ژوبله راپورونه لیا مخته نه دي راغلي، خو هم په دغه سیمه کې دوه اونۍ وړاندې زلزلې له وجې څخه 1300 تنان ژوند لاسه ورکړی وو. د انډونیشیا نینیک راهوی وایس آف امریکا انډونیشیا څانګې ته ویلي چې هغه د اتوار یک شنبه په ورځ د لمبوک یو هوټل کې میشته وه چې ورته د هوټل ودانۍ پرېږدو وویل سو، او دوی زیاتوي چې بیرته هوټل کې ننوتو ته د هوټل انتظامیې منع کړل، ولې چې د زلزلې آفټر شاکس یا وړوکي زلزلې چټکې راتلې. د سیمې یو اوسېدونکي سمپاوا وایس آف امریکا ته ویلي چې نننۍ زلزله شاید 15مه لویه زلزله وه. هغه زیاتوي چې چارواکو د سیمې د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې خوندي ځای ته دې ولاړ سي، او دوی وایي چې اوس موږ په یو لوی خلاص میدان کې موجود یو. د اتوار دروازې زلزلې څخه د رنجاني غره نېشنل پارک کې سمکه په یدلي راپورونه راغلي. په دغه ځای کې د جولای 1.3 نیټه باندې زلزلې له وجې څخه 18 تنانو ژوند لاسه ورکړی وو، او په سلګونه خلک په دې ځای کې بند پاته وو. د هغه پیښې وروسته تر اوسه لیدا پارک بند دی. د اګست په 15مه نیټه د 6.9 درجې زلزله کې 1413 خلک مړه شوي وو، او زلزلې له وجې څخه 3.5 لک خلک خپل کورونه پرېږدو باندې مجبور شوي وو. د انډونیشیا د جغرافیایي جوړښت له وجې زلزلې په کې راځي. د کال 2000 دسمبر میاشت کې 9.1 درجې زلزله په سمراتا ټاپو کې راغلې وه چې له وجې سونامي کې یو شمېر هیوادونو کې 2.3 لک خلک مړه شوي وو.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @voadiwa، انستګرام @voadiwa، او پر یوټیوب voadiwa نیوز.
او څنګه کوی وېداریا چې د امریکا د حکومت نظر باندې کې
د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د وسلو د قابو ساتلو د دفتر نائب خارجه وزیر یلیم پابلټ تیر ورځو کې واشنگتن کې د ایټمی وسلو د نخورېدو د لوزنامي یا د کیمیایي وسلو د لوزنامي د ایران او د شام لخوا د خلاف ورزو د ذکر کولو په موقع ویلي دي چې دغه دواړو ملکونو په دې قسمه خلاف ورزو ټولو ذمہوارو ملکونو لا مسلې پیدا کړې دي. ډاکټر پابلیټ دا خبره په ګوته کړه چې د صدر ډونلډ ټرمپ په مشرۍ کې د امریکې د قومي سلامتیا جوړ شوې حکمت عملی کې دا غږ شوې ده چې د غټې تباهۍ کولو د وسلو د خریدو د مخنیوي لپاره اقدامات پکار دي، او بلدا چې دا قسمه وسلې په مکمله توګه ختم کړي شي. په دې حکمت عملی کې د لوی تباهۍ د استعمالونکو خلکو خلاف د اقداماتو کولو غږ هم شوې ده، هغه که ریاستي خلک وي او که غیر ریاستي. نائب خارجه وزیر پابلیټ خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې د شام د اسد حکومت د بین الاقوامي اصولو خډاګي د خلاف ورزي کړې ده. د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم شریک تحقیقاتي نظام او ملګرو ملتونو په صفاټکو کې ویلي دي چې د شام حکومت د خپل خلکو خلاف د کیمیایي وسلو د استعمال ذمہوار دی. شام د ایټمی وسلو د نه خورېدو د لوزنامې منلو نه هم انکاري دی او د ایټمی توانایي د بین الاقوامي ادارې حفاظتي شرطونو ته هم غاړه نږدي. صدر اسد د شام په دیر الزور سیمه کې د پلوټونیم تیارولو د یو ریئکټر د خفیه تعمیر کار شروع کړی وو، خو اسرائیل په کال 2008 کې په هوایي حمله کې دغه ځای تباه کړ. شام د ایټمی توانایي د عالمی ادارې لخوا د دغه ریئکټر تحقیقات کوونکو سره د ملګرتیا کولو نه هم برابر انکاري دی. تر څو چې د ایران او د ایران د ایټمی مقصدونو تعلق دی، نو امریکا ایران سره د شوي ایټمی لوزنامې نه په مئی کې رستو شوي ده، ځکه چې په دغه لوزنامه کې زختي سنگین خامې موجودې دي. نائب خارجه وزیر پابلټو وی چې د لوزنامې په غټو نقصونو کې یو داده چې په دې په ایران دا قدغن نه دی اخوي شوی چې دې به ایټمی مواد چری هم نه پیدا کړي. دین علاوه لوزنامه کې د ایران د ایټمی موادو د تصدیق بندوبست هم د ډیری مودې پورې نشته. او دریما او د ټولو نه د فکرمنده خبره دا ده چې په لوزنامه کې د ایران د میزایلو او د کیمیایي وسلو په پروګرامونو هیڅ بندیز نه دی لګولی شوی. نائب خارجه وزیر د قومي سلامتیا په حکمت عملی کې د صدر ټرمپ د دې سوچ د شاملولو ذکر هم وکړو چې د دنیا لپاره دا وخت د زورنی خبره دا ده چې د یو څو بیلاري حکومتونو د لاسه د ټولو آزادو او مهذبو ملکونو د اصولو خلاف تیا کیږي. د دې قسمه ملکونو جواب دا دی چې هر وخت دی د دوی سارنه کولی شي او دوی چې د بین الاقوامي قانوني لوزنامو یا د خپلو ذمهوارو کومه ډاګي د خلاف ورزي کوي د هغې پوره احوال ساتل پکار دي او بیا د دوی خلاف مناسب اقدامات کول پکار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.